طالبان وایي چې نن سهار وختي د دې ډلې وسلوال په مرکز بازار کې د پنجشیر د والي دفتر ته ننوتل او په دې توګه پر دې ولایت د طالبانو بشپړه ولکه ټینګه شوه. د مقاومت د جبهې سرچینو دا ادعا رد کړې ده او وایي چې د دوی وسلوال لا هم مقاومت کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو نوی حکومت به ډیر ژر اعلان شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه درې ورځني سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له مسؤولو چارواکو او ادارو سره خبرې وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بې وزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن میرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. کابل ته د طالبانو دراتګ درې اونۍ پوره شوې خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه یې پای ته رسیدلي او ژر به یې اعلان شي، خو پر دې اعلان دا د څو ورځې تیریږي خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنجشیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسېده. پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنجشیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسیږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو دې بحث ته رابللی دي، د سیاسي چارو کتونکی داود مایار او د پوهنتون استاد او د چارو کتونکی ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میرحمت صفای دی. راته وای چې خاغلی مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دی پهل کو چې تاسو څه ګورئ دغه د حکومت د جوړېدو چارې ولې زندیدلې دي؟ درې مو اونۍ وشو چې طالبان پر کابل واکمن شوي خو لا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا همداسې په خپل ځای پاتې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، قدرمن میلمه ته اوریدونکو ته تخنیکي همکارانو ته ټولو ته لدین صاحب، په دې کې شک نشته دی چې کله په نظام کې تغییرات راځي یا خلا راځي نو دا خلا باعث دی کېږي چې د اجتماع یا د نظام مختلف ابعاد طویل مدت شکل متضرر کړي. دا کدې منه چې کله د یوه ورځ خلا راځي دا بیرته مونږ په یوه ورځ کې نشو د کولای. یعنې د یوې ورځ لپاره میاشتې په کار دي چې مونږ بیرته د وضعیت نورمال حالت ته راشو. تمه دا کېدله چې په اوله اونۍ کې په دوه درې ورځو کې دا نظام اعلان شي او دې باندې باید عجله شوې وه، خو یو سلسله چالیسونه یا موانع دې مخکې کېدای شي چې مونږ هغه په فردي ډول کېدای شي یاد کړو او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي هغه منبع ته وزیدی. خب موږ تحلیل به شکل ویلی شي چې تورنه عمده در مانع چې د نظام د اعلان د زن باعث شوله هغه څو مشخص مسائل کېدای شي. یو خو دغه د خارجي نیرو حضور و چې کچېره د نیرو په افغانستان کې پاتې وای او په دې پښتون کې د نظام اعلان شوی وای دلته د حاکمیت د سوال لاندې راتلو، داسې شکل یې نیوه چې ګویا دغه نظام د دوی د شکل لاندې اعلان شو. نو دا یو منطق لري چې تر څو چې هغوی ته یو د شم تاریخ پورې هغه کومه ورځ چې مشخصه کړی او د هغې نه مخکې ووتل نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کېدای شي هغې ته یعنې دغه کوم مشکلات چې ایجاد شول یعنې دې ارزش لري د هغې په بدل کې. یو بل مسله چې تفسیران پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسیونو په خصوص دا مسله مطرح کېږي د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو منځ کې چې ده، چې خوشبختانه د طالبان سیستم داسې ده چې د دوی د اختلافات چې ده فزیکي شکل نه نیسي. دوی یو عرف خپل منځ کې لري دا مسائل په خپل منځ کې حل کوي. حال دا چې په تیر نظام کې چې کله یو امر د وزیر یا والی هم تبدیل کېدو، دا مسله به خشونت او نظامي دفاعي سیستم ته لاړه. خو د دې دا مسله عملا محسوس نه ده، خو کېدای شي دا مثلا د یو عامل د ځان وي. یو بل موضوع چې لږی څه وخت لري چې دا مسله مختلفه.
بله بله بله، ما یار سبم دی لپاره دغه موضوع اونیز بحث تر اوسته چې هر اړخیز بحث پی کو مهرباني وکي. او مهرباني استاد صاحب،
بل عامل د احزابو د سمتونو یا د اقوامو د تقسیم مسله ده، یعنی دوی د سهم مسله ده چې د خپل یعنی ډیر وخت ضرورت لري چې داسې یو سیستم جوړ شي چې دوی د هم شمول اصطلاح کاری د دې لپاره شر نظام منظم مختلف شي دوام عمومي د دې لپاره، یعنی مختلف د اقشار جامعه چې دي د سهم نظر کې نیول کیږي. نو دې باندې مشروط تر ضرورت ده، دې باندې تفصیل تر ضرورت ده، مختلف مسائل مطرح کیږي. مثلا
معیار صاحب هم دې بحث کې یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي، څوک په دویمه درجه کې وي، څوک په دریمه درجه کې، اما دا تر اوسه تایید شوی نه دي. تاسو چې حالته یی دغه وضعیت لنګدې ګوري، دا بحثونه څومره محسوس دي؟
په دوه مورد کې ما دې مسلې ته د درونی یا داخلي تقسیمات ته اشاره وکړه چې په دې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه. د طالبانو د وضعیت مسله یو مذهبي جریان دی، په دې کې د امتیازات یا کله چې مثلا دی بریا مومي د تقسیمات د دوی د مبارزه دوری ورکول کی، دوی د قرباني دوری ورکول کی، او په ځمکه کې تقوا او فهم د مسایل معیار دی. نو ما ویل چې یو عامل د زنګ د دوی درونی د کوم مسایل چې دی چې د باندې محسوس کیږي نه مثبت پوینټ منده ده چې دا فزیکی شکل نه نیسي. مثلا طالبان مینس کې د قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف به نظر یو طبیعی امر ده، خو خوشبختی دوی پدې کده چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد پدې د قدرت په مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده. حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی پدې راځي پوزیشنو کې دا موقفونه وو چې ډېر خشونت طرف ته بلاړه، یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو ځکه کومې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده. دوی دغه کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې ده تیار شوې ده، صرف د اعلان مسلې پاتې ده چې ځکه د څو نور عوامل هم تشریح کمه یا کېدای شي د مسلې د عمق ته ورشو.
بله،
د اعزابو د سم مسله د خپل یو هغه ده، یو وختګیر مسله ده. دې باندې باید ډېر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سم ورکو، د احزاب ته مثلا کوم افراد ته، هغه افراد چې مخکې تکرار شوي دي، نو دا خو یو بل چالش ده. رهبری ته سهم ورکو که دوی اعضا یا دوی که نور چه دغه پوی و مناسب خلق دی دی ته سهم ورکو چه دی بانده مغه ده. خود دی ها موضوع دلتا تقریبا ثابت ده چه دی اغیه فیصد نه اضافه سهم با خواله تحریک می او بیر شده نور پا مختلف دول پا اخشار بانده تقسیم می دی.
او په اخشارو کې معیار صاحب او بخې اخشارو کې دغه پخوانی چيري چې دي تقریبا ډېر په حکومت کې پاتو، خلک یو ستر ناراضه دي، خصوصا خپل پلویان. مثلا کې حزبونو ته وکتل شي، اکثره پلویان د احزاب المشرانو نه شکایت کوي، وايي په تیرو دوه لسیزو کې دوی چې په مهمو څوکۍ وو فقط ځان ته پاملرنه کول، خپل کورنۍ ته نور ولستری پاتې وو. فکر کوي چې بیا د مغوت سرور او وصل ضرور دي او کنه دغه احزاب نوې چيري نوې کډرونه هم لري؟
زه فکر کوم چې طالبان هم د نقطې ته بلوي شي وي او دا تصمیم هم نه شوی ده چې کله د نظام اعلان چې تاسو به وګورئ چې د کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قوم د ادرس نه دي، از د ادرس نه دي، امتیازات خپل ځان ته خصي دي، خپل ځامن ته خصي. زه دغه رهبری موږ تاسو پیژنو چې دای په رهبری سیستم کې امتیازات کې وو، د ځامن بم ډیپلوماټانو د دې حلقې نه به اضافه دي اخوانه تل. زه په دې مو دې باندې متأكد یم چې دا کسان به رهبری ته ناراضي، کچېر احزاب ته سهم ورکول کیږي د سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې به نوې چیرې داسې چیرې چې هغوی یعنی یو منفي د خیانت بیکګراوند ونه لري. دوه بل نقطه چې دلته تر اوسه پورې واضح نه ده او دا مسله ډېره مهمه ده، اقوامو ته د سهم مسله. آیا دغه سهم اقوامو ته د تحریک نه د باندې خلکو ته ورکول کیږي؟ ځکه په تحریک اسلامي کې د ازبکانه قوی علما شته دي، حتی په اجرایه او په شورا او د په شورا کې تصمیم گیری کړي، د تاجکونه دي، حتی د هزاره اونند چې کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکول او بحث مطرکی آیا بعد د تحریک عمق مختلف اقوام تصور کوي که تحریک د باندې، یعنی کشیر دا مسئله تحریک دی باند مطرکی، یعنی دا موضوع نورم همشه،
یعنی مایار صاحب تاسو نظر داده چه همداغ بحثون دوم را پراخت چی را طولول ورازی نیسی او ممکن همدال سر لامل وی چی تروس حکمت نده یلان چه وی کور موادان مننه تاسو تبیر تراغرز و مایار صاحب زموگ دخپرون بل میلمه چه استاد ودیر صفای و تلفون کار نکی خو خاغلی عبدالستار سعادت د سیاسی او حقوقی چارو کتون که استیدیو تواصل دی سعادت صاحب ستړی مشی ستاسو دی هم غرمه په خیر وی اوس چه طالبان وای پنشیر هم ونی و او جگره پای تا ورسوال پا افغانستان که پرسمی دول فکر کوای چه هم دا با دی جگره در تغر تولدو پا ماناوی او کنالا با هم زینستون زی پاتی وی.
سلامونه لودین صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو، هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او دا چې په راتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده، کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نور لانجې هم راتلونکي کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې
او سعادت صاحب دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه، دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنشیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
خاذر کر کوم انت ماده ایران دی بندنه چار وزارت دی وایات هغه وره د پریس کانفرنس هغه داس نه وای ژورنالیست وای چې دا خبره وا دی وای چې دا موږ برسې کو، یعنی دا نه ده تایید کړی، دسه وایل چې دا کوم مداخله وی مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او دا په زیان دی او پاس شو دی اسایډ رئیس راته هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه ورغلی، هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیج ننګول چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي، فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول در کې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوه مخه باید ونیول شي، طالبان تحریک باید دغه کار وکړي.
بله، او سعادت صاحب بل بحث دا دی چې طالبانو له تېرو پنځو شپږو ورځو راهیسې په پنجشیر کې شدیده جګړه وکړه، نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنجشیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یو یې پنجشیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي، څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو، امریکان لاړل ټول فوجیان ووتل. بله پنجشیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید داسې یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګرانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي، د دوی دولت په رسمیت پېژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه یې فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه، حکومت یې ونیوه، اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره، او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی، حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول، د واک تقسیمول، خلک چې باید راشي دی عبوری مرحله لپاره مسولیتونه واخلی دی غوی مشخصول د اساسانه کار نه دی. نو دغه څلور موردو چې دوی حل شوی دی دا دوه نور خامه خواخ نشي. اما فکر کوم اوس بلند ورځو کې د حکومت تغش اعلان شي جوړ وشي.
بله مننه سعادت صاحب کور مودن را سره پات شي. مایار صاحب یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دی او حتی په کور بهر دی مطرح کوي هغه داده چې د طالبانو مشر سره لدی چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لوی غونډه هم تر سره کړه هم هیڅ یو انزور تازه راوونه وته یو انزور چې رسنوي تر اوته هغه هم د دوه کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی وو. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
لودین چې په دې کې شک نشته دی تاسو د خبرو په تایید چې دا د ولس حق ده. خصوصا ورغم په دې کې هر جریان ځانته یوه ستراتیژي لري، برنامه ولري، امنیتي مشکلات به یې د هغې شرایط مطابق دوی مخته ځي. یعنې دوی په دې کې عامه افکار چې دي د هغې نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. لدین سیوه نقطه ته په دې مورد کې اشاره وکړم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول که په نور احزاب کې کله رهبري ته صدمه ورسي یا د منځه لاړ شي د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځه ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډېره د اشخاصو یا د افراد موضوع ډېره مطرح نه ده. یعنې په دې کې که چېرې کوم تغییرات یا ضایه په رهبري کې هم راځي د دوی جریان د بدو شلو کالو کې مونږ ولیدل چې دوی څو ځلې رهبري چینج شوه، تغییرات کې راغلل، خو د دوی د جریان نور باندې پیاوړی و. نو یعنې د دوی رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې انشاءالله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی دغه رهبري چې ده به حضور پیدا کړي او ملا پرې مطمئن شي.
بله او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیله مندي څومره ده؟ اوس طالبان راغلل، افغانستان ونی وو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي. سره له دې چې سعادت صاحب ویلي چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راتګ کابل ته یو ډول خصمانه چلند وو، په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکې کړې پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکې کړې دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وای تللی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده؟ دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي او دغه د ولس په شل کلنو حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځه کلو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده. د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد دغه حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي خپله دولت د سوال لاندې راځي. اوس داسې یو سرتاسري فضا برابره شوې او دا د افغانان دپاره هغه کسان چې دغه د سیاست په دغو الفبا باندې پوهېږي په دې باندې دې فرصت ته دې ارزش ته متوجه دي چې سرتاسري مسله دلته یو فضا جوړه شوې ده. او دغه حالت که چېرې پنځه کاله هم داسې انکشاف وکړي نو موږ په مختلف ابعادو کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. لدین صاحب پس دو نقطه ته متوجه اوسئ چې یوه ورځ جنګ چې ده اوس مثلا پنجشیر باندې د دوه درې ورځې جنګ و په دې مصارفو موږ کولی شوی، یعنی که چېرې دا موضوع نه وای د کابل او د کندهار سرک په دې پخ استاندارد شکل جوړ کړو. یعنی که چېرې موږ یعنی د موږ دغه مصارف ته جنګي شکل لار نشي ځکه جنګي فضا دومره مصارف لري چې هغه په داخلي امکانات باندې حتی ممکن نه ده. دا باید یو ډېر بخش ما هم به طرف ته متوجه شي. خو د پاکستان د استخبارات د رهبری راتک په دې مورد کې ساده سره مخالف موافق کمه واقعا چې دا یو خصمانه عمل دی و حتی داسې تحلیل هم کېدای شي چې دوی راغلي وو چې دوی باندې فشار واچوي چې کوم رهبران د افغانستان هلته دوی سره اوس چون لري د هغې موقف په راتلونکي حکومت کې باید څنګه وي. یعنی د هغوی د نمایندګۍ مسلې هم هلته ګویا مطرح شوي دي او حال دا چې د مجاهد صاحب د خبرو مطابق دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتي بخش کې چې د افغانستان طرف او ګاونډیان بخصوص پاکستان ته څه مشکل جوړ نه شي دې مسلې تبصره شوي. خو اصلي مسایل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوي نه دي، ډېر واضح نه دي. لودین صاحب، یو موضوع ده دلته ډیر مهمه ده. پنچیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسئله حل شو، کچیر د پنچیر مسئله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای، دا مسئله انکشاف کو افغانستان لسګونه نور کلونه بحران طرف ته سلخانه جنگی طرف ته سلم. خوشبختانه چې دا مسئله حل شوله اوس بله اوس فضا دیت برابر شوی ده که کچیر موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنی اوز ظاهرن لسه کن جدید چالش لیدل که گینه، صرف یو تشویش دلتا دلو دیم سب شده پاکستان خارجی سیاست افغانستان مقابل که متضاد دهید ده نظام پذب دهیمیش. یه دکتر نجیب ده وقت نچه کم نظامون افغانستان که جور چوی طالبان و پشتگون سه نظام سیچه پاکستان و سر مخالفت کلی او ده غید خراباول و کوشش کلی ده غید تداوم مانه گرده دلوی.
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې رانغلل، د امریکا تر چتر لاندې رانغلل، هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی، پاکستان سره هم نه جوړیږي. فکر کوي د طالبانو په لیکو کې به داسې ورتیاوې پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغرې ووهي. اوس خو ممکن مجبوریت و په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلود د اوسېدو، ممکن هر ګاونډي هیواد کور سره مرسته کړې وای، پاکستان او طالبان او طالبای کې ویلی وای. اما اوس چې دوی په افغانستان کې یو پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي، فکر کوي ورتیا به ولري چې پاکستان سره هم ډغري وای او خپل حقونه ترې واخلي؟
زه په دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست همدایي شکل نه لري، اکثر دفاعي شکل یې درلودو. د پاکستان سیاست دسته چې د افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي، نجیب مقابل که مجاهدین، مجاهدین مقابل که طالبان، به طالبان مقابل که امریکایی سیستم سپورت کو، دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کل، دایش ور سپورت کل. اوز شد، یعنی دی دوی هدف ده نده چه سیستم قدرت ده ورسهی، ده دیگر حمایت رو کی. دی دوی هدف ده ده چه دقیقه کم تداوم ده نظام شده، چه ده به رفا باید کی به افغانستان که به مملکت که به رفا باید کی. دوی دې دغه تداوم مخه ونیسي، دغه نظام 15 کاله یا 10 کاله در دوام ونیسي. اوس که چیرې طالبان سیستم ترازی کنه، د پاکستان خصمانه سیاست به طالبان مقابل کې دی، چې دوی مقابل کې حتی ما تشویش درلودو چې د پنجشیر جبهه سپورت کیدای شي کړی وي، او یا مثلا د دې مقابل کې داعش سپورت کی یا یو بدیل پیدا کړي.
کور مودان
چې دوی به دا تلاش کړي.
ډیر مننه مایا صاحب، سلامت سه سعادت صاحب. د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي، کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي، یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوی ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او هم شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې. طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي، حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړي وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیعتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس به ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
نه، ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو چې وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو، ټول قومونه موږ سره دي. دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله، بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو. نو د دوی خبره هم داره چې کله د افغانستان د بیلابیلو قومونو رنګ پکې وي، د مذاهبو وي، نو همدا ټول شموله دی. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه، د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. مثلا د طالبان نه به هر نور کوم سیاسي جریان نه دوی ته باید ځای ورکړل شي. زه فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي. بلې، او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي، مګر حتمی نه ده چې موږ دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي، کمزوري رامنځته کوي. افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي. نو زه فکر کوم چې بلې، او طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. مخکې ما وویل دغه دلیل دی چې دوی ډېر زیات فکر پکې کوي رائے په اخلي د خپل من خپل منځي هغه هم دا شته چې دوی غواړي هغه د خپل د تعریف سره سم ټول شمول مترمن.
بله، او دا به فکر کوي چې لنډۍ سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه څیرې چې په تیرو دوه لسیزو کې مطرح وي د حزبونو مشران سیاسون نړۍ له طالبانو غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله عبدالله، د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر، نړۍ به فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم ونډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
داسې وکړه چېرته یو نیم کال مخکې یا دو کال مخکې د سولې پروسه کامیابه شوی وای او پخوانی نظام حفظ وای د ځینو تعدیلاتو سره، بیا بلې و دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما هلته جنګ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غنی په څنګ کې ودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ چې کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګ وکړه، تر اخرو شیبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړې، نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته د شک په سترګه ګوري چې بیرته طالبان د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخکې کېښودل شي په نهایت کې، چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغسې یو ائتلافي جوړښت ته غاړه کېښودل، زه فکر کوم طالبان به ډېر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د هغوی له زاویې نه. دوی به په همدې منطقې په همدې سیمه اتکا وکړي او د طالبانو برداشت او تحلیل داری چې دا ځل غرب نشي کولای طالبان پریږدي، او زمونږ برداشت هم همداری چې په نهایت کې همدا متحده ایالات همدا اروپایي ټولنه دوی به د طالبان نظام په رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی سینه باید لږ پراخه کړي، مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره مست دوی وایي پخلا دي هغه باید ومني، او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږي، داسې یو نظام بنیاد کېږي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلق منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخلې او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې سلا شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف وکړي.
بله، او سعادت صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او دغه راز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح کړئ همدا هم پکې راځي، یا یو شرط دی طالبانو ته چې چیرته غواړي لویدیزم په رسمیت وپیژني نو دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکوي هغوی ته، شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیزی په رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمې هیوادونه کولای شي د لویدیزو هیوادونه د ملاتړ ته شډه کړي؟
مخکې معیار صاحب یو څه ته اشاره درلودله، د جنګ مصرف باندې وغږېده. فکر کوم چې دلته غربیانو ډیر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل یې دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلقیت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملاماته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه 4 میلیارده ډالره په افغانستان کې تنا د ګمرکاتو عواید دي. که چېرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه ګذاري وکړي، هېڅ د غرب مرسته ضرورت نشته، ځکه د افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده 6 میلیارده ډالر باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف ځکه ډېر دی. زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان 6 میلیارده ډالر په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي او دا 6 میلیارده ډالر دوی اسانه پیدا کوی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دې دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي آسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
دا چې بحث شي بي پایته ورسېدلې، ډېره مننه ښاغلی سعادت له تاسو نه، له بل میلمه ښاغلی داوود مایار نه. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پایته ورسېده. په راتلونکي خبرونه کې هم همدا بحث دی په دریجه به درته وړاندې کیږي. همکار مې په راتلونکي خبرونه کې سلطان محمد سرور دی، هیله ده چې تر